zarabalhar. Já pensei, como é que mais trufas, só via curso, há muito não tudo, de pensar o osso, pensar o osso. E a razão era desse pichu rola, que tá bom, é uma vez, dum razão, vou dar a som, se birrada, vou dar a som. Mal tcha, vai dar a som, mal tcha, vai curso, dança. Birta, pipoca, som, se roda, desse macava, zo, rode, mracrama, mal tcha, sala, dir, rafa, de rode, der, tá, so, antes, hits, we lam, nas, desse, tá, xuiz, da mota, de repolar, lo, do, tami, tá, nos, anã, zete, harti, rezama, da, na, tuli, rezê, داسې جګر خونه دي نجونې یعنی وایي موږ ته افسردګي پیدا شوې وه زه کورس ته زما تجلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا شوې د ډېرې تشویش نه د ډېرې جګر خونې ده سر به خوده ژاړي سر به خوده ژړاګانې کوي یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته زندګي دیګان ته خبره پې حرامه ده له تشویشه له جګر خونې نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي روانشناسان دي چې همداسې بیخي رایګان تداوي کوي له زوره چې ډېر جلګان ټول افسرده دي رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو دي موږ آینده به څنګه شي موږ اسناد نه سو اخیستی موږ پوهنتون نه سو ویلی خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي دلته نجونو درسونه ویلي او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي ښایي دا ډېره سخته ده د دې تحمل ډېر سخته ده چې دا موږ کوو یعنې هېڅ بیانولی نه شي زه ویلی نه شو بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي بعضې فامیلونه داسې ما لږ د اجازه ورکوي یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک مړه کېږي څوک ژوندي کېږي مرګ قبلوي و مګر له دې ملکه وځي یا وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې اوس هم نه دي پاتې سالم انسان به افغانستان کې بیخي نه ویني
عیسی خان چې په څو ځلیې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي
خپل شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو دی علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چیرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي
کندهار د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي نسی کولای چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځهویشت کاله مخکې څومره شاته وو او په دا څلورویشت کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو تر هغه دوه چنده بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي پر پرمختګ نه روان انجونې نسی کولی چې تعلیم وکړي نسی کوی چې مخ ته ولاړ شي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپل په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې خو دا بیخي غلط کار دی
خو او شادي له نورو ټولګیوالو راته وویل نور انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري څومره دوی زوریږي دوی څه وایي
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي زما خپل خورزېګانې دي مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی بالا ناستې دي پر کور باندې چېښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی په کور کې ناستې دي بس همداسې وخت تېرېږي بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده
تاسو د کور نارینه وو آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه تاسو د کور نارینه وو څه کړي په دې برخه کې
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګرسل کې هغوی خپل هم کشران دي موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو نو تر دا اوسه پورې هیڅ څه هم د سیالۍ دا آواز نه دی پورته کړی چې د انجینۍ دې وکولای سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیڅ جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړی دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی وو هغه کسان یې ګر سره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی وو.
څه فکر کوئ طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دغونده سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کوره څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي؟
بلې، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټران چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده، که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي ګر سره کې. اوس چې د مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پوهېدله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته ووایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم و، زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودې، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغتان کړی یو، بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سمو. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سې خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ، په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل، و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بلې، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسې باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینهو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده، هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې بې حده زیات خوابدې ده، هغه خو نو بله کم یو خو خپل اولادو ته وایي هېڅ نه هېڅ نه، دوی خو هده کل دومره ځان خو ورسوي، د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول، زما خورزېګانې دې وکړې هغه ټوله دا رقم پاتې سول بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم د نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نه سي وتلی.
خورزېرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالات سمېږي؟
بلې، وکړې په کور کې ورته لګیا، په کور کې یو یو درس ورته وایو، یو یو کتاب، هر څوک چې بیکاري هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي چې د ده باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب و پانتون ته تګ؟
هغه خو ډېر فرق لري. په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست و ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه. اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله وسوله چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکړه، د دې زیان کورنۍ ته خو خبرې وکړې چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځو نه، اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل شول، تر دې مخته نجونې درسونه نشي ویلی. کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کېږي او څه چې د هېواد دپاره کې دا به زاړه سي، وخت به تیر سي، لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کېږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کېږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کېږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصېږي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې، لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي، راپورته کېږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولی. په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره، د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هیواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په دغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
بله، اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیواله ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځوي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې هکله څه غواړئ چې وایي؟
نړیوال خو دوی کولی شي، دوی که وغواړي هر څه کولی شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولی شوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلی شوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت یې خپل د شروع کې اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو، ځینې وایي موږ یې نه پېژنو، خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني، په رسمیت یې غواړي وپېژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی. هر ورځ موږ د یوه ورور بې عزتی پر عام بازار وینو، دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي؟ مکتب ته نه سئ تلای، پوهنتون ته نه سئ تلای، نور آرام نه یې.
کندهار باندې خو یې بیا بیخي بد عالی شی دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نه سئ تللی، یوه خور د باندې نه سئ وتلی، یوه خور وظیفې ته نه سئ تللی، یوه خور مکتب ته نه سئ تللی، یوه خور سینټر ته، مدرسې ته نه سئ تللی، د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې لکه وحشت چې د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځو، زما ورونه یې، زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو، د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
ډېره زیاته مننه خور، ژوندۍ او سلامت اوسئ.
هیله کوم خور، مننه، خوشحاله شوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم د آزادی میلمه پروګرام ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټرا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټرا یې چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې
درست تر دې مخ ته کولار شو چیرته چې دلیا چیرته ځوان دی دلی کولی له څه کړی
موږ په افغانستان کې او کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو پلار می سیمن صاحب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کې کندهار ته او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډیر مودې لپاره تر شپږ سترنی پورې زه په کندهار کې وم بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو
چیرې مهاجر
زه ولولم د پاکستان خواته د پاکستان هند ولولم بیا په هند کې هلته درس شروع کی تحصیل می شروع کی یو کال می ساينس بی سی ساينس وله بیا دغه څو ورځې چانس راته جوړ شو چې انجینری وایم نو بیا ولرم الته دغه ته کشمیر ته الته می انجینری عمل ته وایله په کشمیر کې
لدی مالی میږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې وایلی ده
بله لیسه متوسطه په کندهار کې وایلی
تاسو انجینری وایل واسطه او بیا په اخر کې مو ډاکټرا په اقتصاد کې واخسته ده څنګه دا خو دواړه سره ډیر سره نه خو
و ما خو انجینری لوستره یو هغه زما د مور خوښ دا و چې زبا انجینر سم هغه وخت کې د دوه رښتې په افغانستان کې ډیر مهم یو طب او یو انجینری و نو د طب سره زما جوړ نه و او انجینری ته ځان ورسوي دا د تورس بیا مهاجر سولو د هند څخه بیا ولاړو انګلستان ته په انګلستان کې مې هلته کار کوي بیا تجارت مې شروع کړی دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا و بیرته می جوړوي په مخرسوي بیا یو موقع سول چې ورونه خواندي ټول سبق ویل نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کارو کې شي ټول مصارف ته د دې تحصیل او دا بیا دا څو څه چې به دې ټول درسونه خلاص کړل ولر خپل کارو په کارو په ولګېدل بیا موقع ماته مسایده سول بیا ولر مختاري مې او کې ام بي ام ویل ماستر بزنس ادمنستریشن هغه زما یو انډیوال زما یو ام سنفیو نو یو انډیوال مې پاس له ډیرو موضوع مې ولدي مال چیرې ول زه خو ولا ولرم یونیورسيټي ته او ام بي ام وله مونږ څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر ول نه کله چې ام بي و فکر کوي چې ټول تجارت چې موږ کوي دا یو چانس شي او موافقتونه صرف چانس وو باید دا مکتبي و بیا خبرې په د ذهن کې راګرځېدې بیا بل اخر ولرم د وستمنستر سمي ماستري په ام بي ام ونه بیا تیزس چې د ماستري تیزس چې نشته کوي د پاغه وخت کې زما استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې د هفته اخره کې موږ بيول یو د شهر د باندې الته بازي پروژه را کولیش پر دې باندې موږ کار وکړو او هغه ژوندۍ پروژې وي لکه مثلا د بی ام دبليو مثلا یو حصہ په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او دغه فروشات لیدلې و نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولای شي چې زیات شي نو په دې باندې موږ بيولو په دې باندې کار کوي ورز ما یو استاد هغه تیزسته په څه باندې کې مطروسین فیصله نه کړې بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې مال اسلامي اقتصاد اقتصاد می اسلام کافر لري ولري دی امریکا سره غلیوالته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق وکول به راغلی وستمنستر کې سبق وکول زمر استاد بیا د خبر د په ذهن کې راوګه زید بیا ولرم کورته او په دې باندې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی ډیر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډیر فوق العاده او اسلامي بانکداري ډیر یو فوق العاده شی و د میتیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي موږ د کنونشنلی عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک بیا تیزس می پاغه باندې نشته کی بیا دغه سی ډیر خوند راکی بالا شروع سول نور نشان می وې چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولای شي چې مثلا اسلامي سهم خاص کړي اسهم چې دیغه خو کله سړی پیسې و دغه تا شي د اسهم بازار ته چې هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شان چې دیغه یو د خوګو د غوښو د غدې یو بل قمار دی د شراب دی د غدې نو پدې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دا څنګه سره اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ دغه سلورو کبیره دغه وژوري ګناوت بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګي ظلم او دغه می شروع کړ څو جورنال می ول وصله څو تقریبا 15 شل جورنال می په دغه باندې ول وصله د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدته را ارکلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم د لارم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکورټایزیشن اف اسلامیک فایننس مرسته کولای شي د مسلمانانو پیسې د اسهم په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او سل ها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهم په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامېږي دا هغه د پر بیا شروع کې یو میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو روسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه روسته مو بیا لبنانه کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو د ودری په افغانستان تر ولن په وخت یو موسسه د افغان اکشن په نوم باندې د غو سره زه متعلق هم د غو سره می همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانانو چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس نولس کالو سلور او د شلو کالو سکشته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شنه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زکشنم په انګلیسي کې دلته زدا وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته او هر څه چې مې ترلاسه کړي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې په لوړ پوست کې کار وکم یا کوچنی پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یو کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو ترافیک دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې 2000 دانه خپل ماته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دا مې تقسیم وي دا ماته یو دغه یو زریو چې ما شوم چې بیرته کورته زم چې نن څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت مې کړی چې لاقل ماسک مې توزیع کړ یا مثلا کشتيانو په میکرون کې زو وسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو اوس د زمرد بلاک کشتيان چې دې میرا ټولول مزګر شیر چایو دا دغه می کول چې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکو یا څومره شیز مزدا و چې شیز مزدا هغه مور زکو مقصد ځان ته می داس یو لار لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅه زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکي
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړی دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړی دي خامخا شتمن شوی نه دي ډیر داسې خلک ویني چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلې خو ډیر شتمن شوی دی او ډیر کامیاب دی په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک چې اوس اکثر د اقتصاد پروفیسورانو چې وګوري دوی ټول بډای نه دي
خالي دا یو اکادمیک شې دي چې سره وي یو اپلايد بزنس دی یا اپلايد اقتصاد دی یو پیور اقتصاد دی اپلايد اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکي کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یو چا مثلا رستوران درلودین نکه رستوران درلودین نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پریشو هغه لمسی ته پاته سو بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ورپاته دي بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا بعضې خلک وایي چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضې خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا زه ځان درته وایم ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم، فقط د دې دپاره مې دا درس وویلی چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
نه، زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و، هغه د بعض دوستانو له خوا خبر وشو داسې یو څوک دی، زه وغوښتلم به ما ته ویل چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کوله دغه سره د بعضې شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي، د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي، بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور احمد کرزی وغوښتلم ما ته تحصیل دی کړي، تعلیم دی کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې، نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم، نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسیس باندې عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کوله. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفحې، نونه صفحې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن زمانه سره چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې، د ډیورند سره نه درلودې، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مزکه، ولواقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړل او دا ډیر یو ماثر موضوع و. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې، هغه ویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څه او د روسیې د کتابخانې څه د هند د کتابخانو څه د مختلفو کتابخانو څه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن آماده مو کی او پرزنت مو کی او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهوریت ته مسوال. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع، چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو باره خبر نه کوله. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورل د دفتر ته ودولې بیا د خبرې شروع کړل چې اوبو افغانستان ته مهم دی موږ یو کار وکړو چې د اوبو باره کې مو ډېر هغه پرایمري ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره اوبه لرو او زموږ سره څومره جفا سوي ده. ایران څومره داسې څېړنیز مرکزونه جوړ کړي چې هغوی ته پیسې ورکړي چې واس چې افغانستان ډېر اوبه لري او موږ ته باید حق خبره کړي پاکستان حاصل قیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډېر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډېر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت آب برق ته مو ورکوي وزارت زراعت ته مو ورکوي او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ چا نه دی کړی
ډیورن په برخه کې کوي او اوبو برخه ته به بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل څېړنې مو وکړې څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
د ټول مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټول شوي وو هغه انګلیسانو ټول فرج کړی دي. حتی دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته. دغه تاج تواریخ چې د مشتسي په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دی د دې باندې لاس والی دی او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دی او د رای کړی دی. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلې دي. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله یعنی مسلسل دغه انډیا آفیس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلات لی هلته به ریسرچ کول د بلوچستانو د نورو په استیوات باندې او دغسې زما بعضې نور دوستان چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و. پاکستان میراث خور کېده یې نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلود. هند برتانوي کومه وایي چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لږه ته فرض مثال دغه مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه و. پاکستان وجود نه درلود.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی وبو په برخه کې تاسو مر ورته خوشبینه چې موږ کافی اوبل درو د زراعت او د لپاره کفایت کوي.
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده. څلور خواوو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دی او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریشارج درلودي او دغه وروسته بیا سروې نه ده سوې. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې چین جاپانیانو تقریبا 950 تنه آبسنج راوړي او هغه وزارت آب برق ته ورکړي چې دغه آبسنج نه تاسو ولګو چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري. هغه آبسنج الکترونیک و برقي و چې هم د اوبو عمق هم د اوبو بر او هم سرعت اوبو یې سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري. اغه دی اغه ماشين ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران سره جوړ کړی چې خپل منافع پر البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی چې کله ونه چولوله او دروازه یې بند و. خو اغه زړه لکه متر غونې کې تاسو د اوبو د دریابونو په څنګ باندې د متر غونې وشي چې په هغه کې سانتیمترو دا شان نکلی او د زړې زمانې څخه موږ یو پرایمري یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې زموږ په پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه کمی اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکی د وزارت او برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی وو چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نسل ویش میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آب هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخن نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ځي ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاک په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کاتو چې په اقتصاد کې ډاکټرا کړې دا او د اوبو په برخه کې ما پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د لاس څخه پوره شي دغه باقي ژوند کې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لری څه دغه ځای څه اته چې مدلاسه کېږي خدا او هست دغه که یا فکری دي یا لیکنی دي یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه اته چې کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره اوسم کولای او څه کوم تر هغه چې یو د شرایط تغییر وکړي. شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دي ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو.
بل څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی ویدي چې یعنی په وچه سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي وکړي د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو دولت حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواده سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلاً چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې کغوړی د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ به د افغانستان څو ورځې یعنی منافع ټول به چې ملي سي هر څوک، یعنی د ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک سو خرابې، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمني دي. یا نور دغه شی مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک ماته، یا د دفتر دغه څوک لازم دي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن دی او باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مور کړه. او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نه سمړیږي.
د ازادي رادیو د ملمه پروګرام اوري زموږ ملمه ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې
د ژوند کومه خاطره زموږ لاوریدونکو سره شریکه کی؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چی وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحدو مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي، تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ باعزته خلک به داسې په مختلفو ځایو کې زجرونه به کاږي.
ډېره مننه
غواړم یو جان، تشکر ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترپلا